Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست وایم نن چهار شنبه ده د 1499 کال د لړم عقرب میاشتې 15مه د 2019 کال د نوومبر میاشتې شپګمه د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی خو جمهوری ریاست بیا تازه ځواب ورکړی او ویلي دي چې دغه طرحه بشپړه طرحه ده د هموري چې د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته ځي چیرته چې تیرونی افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه وکړه او ځینو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته نور مهم مسایل هم لرو په بهرنیو چار مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت او اپوزیسیون مرکچیان پرون ونه توانېدل په دغه هیواد کې روان کړکیچته حل لار پیدا کړي دا هر څه تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره دوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ورمورس په یو اعلامیه کې ویلی او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو ISI لخوا هزار او ناوړه چلند ورسره شوی د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي او د اروپای ټولنې یوې ویاندې له ایران وغوښتل چې داسې فعالیتونه دي نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل افغان سفیر سره د ناوړه چلند اداره دوي دا خبره یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړې ده د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازیو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخته ولاړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورس په یو اعلامیه کې ویلي وو په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احزار او ناوړه چلند ورسره شوی وو په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی وو او ویلي وو چې د ISI لخوا د افغان سفیر احزار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی افغان سفیر شکر الله عاطف مشال رسول هغه ISI ته غوښتل شوی وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول شوي پاکستان له دوشنبه راهیسې په کابل کې خپله قنصلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړلې افغان حکومت وایي د امنیتي اندېښنو په باب چې پاکستان یې په خاطر خپله قنصلګري تړلې ټولې ادعاوې په کلکه څېړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې ډیپلوماتان به یې خوندي وي د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي د غزنی د والي ویاند عارف نوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د وسلوالو لخوا په عامه لارو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو او ښوونځیو استوګنیزو سیمو کې د دوی د راکټونو د لګیدو او دغه راز په استوګنیزو ساحو کې د دوی د موټر بم د چاودنې له کبله ټول ټال 295 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دغو کسانو کې 2 اویا تنه په شهادت رسېدلي دي او 108 اتیا تنه ټپیان شوي دي
د دولت وسلوال مخالفانو په غزنی کې د اوختو مرګ ژوبله په اړه څه نه دی ویلي د ګرجستان دفاع وزیر ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي عراق لی ګاریباشویلي دا څرګندونې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال کړي د ګرجستان دفاع وزارت پرون سه شنبه خبر ورکړی چې ګاریباشویلي ویلي ګرجستان به د نړیوالې سولې او ثبات ملاتړ ته دوام ورکوي د ګرجستان دفاع وزیر په افغانستان کې له ډیره ګرجستاني سرتیرو سره هم کتلې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهار شنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اورایي یو ورځنۍ مسابقه کوي د هندوستان په لکنو ښار کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په قربتوب کېږي د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره په لومړۍ 500 اوریزه لوبه پیل کړي دغه لوبه د کابل پر وخت یو بجې پیل شي
افغانستان او ویست انډیز به خپل دویمه ورځنی مسابقه راتلونکو شنبه او دویمه ورځنی دریمه ورځنی مسابقه د دوشنبه پر ورځ وکړي. په هندستان کې به دواړه هیوادونه درې شلواره مسابقه هم کوي چې د نومبر پر 14مه شپږمه او 13مه به وي. بل مسابقه به چې په اخر کې وي ټیسټ یا څلور ورځنی لوبه وي. د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند پاړه وایي
د وسویو د قلمه تاریخي اثر شو خو درې میاشتې به دلته په دغه موزیم کې نندارې ته خودل شوې وي. زمونږ هدف د افغانستان د فرهنګ او تاریخ سره د سیمي او نړۍ د هوادونو آشنا کېدل دي.
په دغه نندارتون کې د تپه فلول، آی خانم، تپه تلا تپه، باګرام او تپه زرګران تاریخي آثار غونډ شوي. د اروپای ټولنې یوې ویاندې له ایران غوښتنه وکړه چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اتمی تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. مایا کوتیانچچ پرون ویلی ک ایران داسې ونکړي د اټومي تړون ساتل بګران کار وی. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 کال په اټومي تړون کې له تعهداتو د ترشا کېدو لپاره به تازه اقدامات وکړي. ایران ویلی چې د فردو په اټومي تاسیساتو کې به سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګاز تزریق کړي. ولسمشر حسن روحانی پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل هیواد به نن چهارشنبه 1.3 سنټرفیوژونو ته د یورانیم او ګاز پیچکاری ول پیل کړی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب هم ویلي له تعهداتو تر شا کېدل هم لا ټومی تړون څخه سرغړونه ده او د بریتانیا ملي امنیت ګواخي. اخوا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان پرون ویلي چې کرملین وضعیت پاندېخني څاري. تر دې ورځ مخکې ایران خبر ورکړ چې د آی آر شپږ له دوه برابر پرمختللو سنټرفیوژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ له اټومي تړون څخه سرغړونه ده. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د لیناس لینکیفیچوس په وینا روسیه د اوکراین په شخړه کې په ګمراه کوونکي توګه ځان یو بې طرفه لوری ګڼي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینکیفیچوس پرون په پراګ کې هغې روسي ژبې ټلویزیوني شبکې ته چې د آزاد اروپا، آزادي راډیو او امریکا غږ په لخوا په ګډه چلیږي هغه ټلویزیون ته وویل خای د اوکراین د سولې په پروسه کې تر ټولو لوی خنډ روسیه وي چې ځان یو بې طرفه لوری ګڼي، حال دا چې د دې شخړې یو عمده برخه واله ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وایي چې پر یوه موافقه سلا کېدو ته اړتیا لري او موږ به مرسته وکړو، خو په عملي ډګر کې شیان برعکس وي. روسیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې که څه هم د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی، خو د افغانستان جمهوري ریاست دغه طرحه بشپړه بولي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند تواخان مینپال
دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره قرباني مشورې شوې دي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ ته د ولسی جرګې ځینی وکیلان ورزی. دا خبره د کونړ یو وکیل نعمت الله کاری آزادي رادیو ته وکړه.
په پام کې ده چې د ولسی جرګې ځینی استازي هم لاړ شي هلته وضعیت خپل وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د خپل ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو.
په نړۍ کې تیرونه افغان او پاکستاني ځواکونو سره جګړه وکړه چې ځینو ته مرګ ژوبله واوښتله. او په پاکستان کې حکومت او اپوزیسیون ونتوانیدل چې دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. د پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونو زره کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ.
موږ ته هیڅ پروا نه شته، ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلي یو. سیاست د قائدین حکم یې، هغه حکم به موږ پوره کولو لپاره راغلي یو.
بیا هم خراغلی وقت پا افغانستان که ده سهارو بجی و لستقی که دون که دی رازو لمری مطلب تا کتس هم ده افغانستان اجرای رئیس عبدالله عبدالله ده حکومت ده سولی پر طرح انتقاد کرده خو ده افغانستان جمهوری ریاستی بش پر طرح بولی ده افغانستان اجرای رئیس ده او مادهی طرح غیر واقعی بللی عبدالله عبدالله ده فرانسی لخبری آژانس سر په خپل مرکه کې ده سولی وړاندی شوی طرح ده غختنو لیو لست سره تشبیه کرده صالح محمد صالح او نور جزیات
که څه هم اجرایه رئیس د جمهوری ریاست د سولې تازه طرحه غیر واقعي ګڼي خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې دغه طرحه له بیلابیلو لوریو سره تر سلام مشورې وروسته جوړه سوې ده. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون سیشن به د فرانسې خبري اژانس په مرکه کې ویلي د افغانانو په شمول هیڅ چاته دغه طرحه جدي نه ده ښکاره سوې. د ښاغلي عبدالله په خبره طالبان هم باید دا شرط لیرې کړي چې ګواکې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې نه کوي، ځکه د اجرایه رئیس په باور حکومت باید په هر ډول مذاکرو کې شامل وي. نن دا حکومت په واک کې دی، سبا د ټاکنو تر نتایجو وروسته بل حکومت واک ته رسیږي. دا باید د طالبانو لخوا د شرط په توګه مطرح نه سي چې له حکومت سره نه بلکې له نورو اړخونو سره خبرې کوي. موږ په دې باور یو چې مرکزي ټیم باید پراخ وي او حکومت یې یوه برخه پاتې سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې و مادي طرحه د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان کړه. په هغې کې له طالبانو غوښتل سوي چې د سولې د موافقې په صورت کې له جګړې لاس واخلي او دا تضمین دې ورکړي چې په افغانستان کې به د جګړې ټول عوامل له منځه ځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه وړاندې سوې طرحه پایدارې او عزتمنې سولې ته د رسېدو تر ټولو لنډه لار ګڼي.
دغه طرحه جامع او مکمله طرحه ده. دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
د حکومت اجرایه رئیس د سولې د مذاکرو په تړه ویلي چې په هر ډول مذاکرو کې باید حکومت شامل وي، دا که حکومت د ده په رهبری وي یا هم د محمد اشرف غنی په رهبری. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تریوی حمله وروسته لغوه کړلې. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل شول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ بیولې چې د سولې پر یوه موافقه سلا کې دوه ته نږدې سوی وو. د شغلی خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. وسلولو طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی او په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندي کړي. د افغانستان اجرایه رئیس د فرانسې له خبري اژانس سره د خپلې مرکې په بله برخه کې د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه خوشبیني ښوولې ده. د عبدالله عبدالله په خبره په دغو ټاکنو کې یې له وړاندې د بریا اعلان نه دی کړی، بلکې خپله کتنه او ملاحظه یې شریکه کړې ده. هغه ویلي چې د رایو تصفیه به د انتخاباتو له شفافو نتیجو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
پام کې دا چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیات د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ ته ولاړ شي، چیرته چې تیرونې پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لړه مقره په پنځمه او شپږمه نیټه د دواړو لوریو په جګړه کې د کرښې په دواړو خواوو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ولسي جرګه کې د کونړ یو استازی نعمت الله کاریاب وایي اوس هم هره شیبه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شخړې د بیا پیلېدو ویره کیږي. له ښاغلي کاریاب سره صالح محمد صالح مرکه کړې او لومړی د کونړ د ناړۍ وروستي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
واقعیت کې تیره اونۍ د ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شوه چې کله پاکستاني ځواکونو د ډیورند د کرښې په اوږدو کې دې خواته هلته چې زموږ کلي پراته دي د دوکلام په نوم کومه ساحه ده، د دې کلي په څټ باندې یوه غونډۍ ده او غوښتل یې چې دلته یوه پوځي قرارګاه او یا چونۍ جوړي. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی، د دې خوړ په هغه اړه دا رندو دی، دې خواته دې غاړه دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې دا خپل استحکامات جوړ کړي وای دغه ټول کلي د بیا داسې و چې د دوی په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ورمخته شول او بیا د پوځیانو ترمنځ جګړه شوه. نو وضعیت دوه درې ورځې خو رښتیا ترینګلی و، مرګ ژوبله هم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دی ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پریکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي، نو حتمی ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به هغه خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسي جرګې ځینې استازي هم لاړ شي، هلته هغه وضعیت خپله وګوري، د هغه خلکو سره د خواخوږۍ، د هغه خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو یو واقعي تصویر بیرته ولسی جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسېږي.
کریم صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ما هغه نقطه په کومه باندې چې دوی په خوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي هغه ځای کې نه جوړی. د سیمې خلکو زه چون په هماغه دماغ ځای یم، دغه نشاته یو بل ځای دی او په هماغه ځای کې دوی ځایي خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي، خو هسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د هلمند تر وروستي سرحده پورې دوی په دغه ګرده ځمکه باندې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې غزن تار هم غځولی دی، د څوارلس سوه کلاګانو یا پوځي حصارونو د جوړولو تابعه یې کړې ده په ځینو ځایونو کې کړي. دا یوه نقطه د خلکو د سترګو لاندې د دغه ښکاري، ولې په نورو ځایونو کې تاسو چې همدغه کرخه ده یوازې د کونړ په اوږدو کې چې وګورئ هلته غرونه دي، هلته دا څوک دي کورونه نشته دی. نو په ډېرو ځایونو کې دوی چې هغه د اوس لپاره کوم ځای ته صفري نقطه وایي د هغې نه هم دېخوا ته هغوی خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. موږ خو داسې یو چې محتاج یو، ناتوانه یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب د وایي چې کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته به د ولسی جرګې او پلاوی ورځي، هلته به وضعیت له نږدې څاري او بیا به رپورټ ولسی جرګې او خلکو ته ورکوي. په کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځیانو تېره اونۍ جګړه وکړه او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیجیټل جرنال خبرونې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش د دفتر یا سیګار نوی راپور ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې له 2002 کال را پدې خو په افغانستان کې د 1.2 میلیارد ډالرو د لګښت مسله چیرل شوې ده. د سیګار په استناد ډیجیټل جرنال لیکي چې دا پیسې پر امنیت، شو حکومت ولې، بشري مرستو، ملکی چارو او لوی سره په نهو برخو کې لګیدلې چې 1.14 میلیارد یوازې د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي شوې دي. خبرونه لیکي د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه د سباندې 1.6 میلیارد ډالر روښمنه شوې ده او نږدې 9.2 میلیارد مصرف شوې دي. لدی برخه به نږدې 6 میلیارد ډالر چې د ژمنې موده یې پوره شوې ده شای هیڅ مصرف نشي. ډیجیټل جرنال د سیګار په استناد لیکي چې له سیاسي جوړجاړي وروسته به نورو 15.2 میلیارد ډالر ته ضرورت پیدا شي. خبرونه وړاندې لیکي چې دغه پیسو ته نړیوال بانک هم په یو راپور کې اشاره کړې او څرګندوي چې تر سیاسي موافقې وروسته د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره دې پیسو ته اړتیا شته. د سیګار په وینا په 2013 کال کې د افغانستان ناخالص ملي عواید 0.2 ته رسیدل او سش کال تر اوسه 3.2 ته لوړ شوي دي. خبرونه بیا د افغانستان د مالی وزارت د یو بیان خبري راخیستې دي چې وایي موږ روان کال تر اوسه 1.6 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. ډیجیټل جرنال بیا د انتقاد کوونکو په استناد لیکي چې په افغانستان کې نړیوال مرستې په شفاف ډول نه دي مصرف شوی. خبرونه د سیاسي چارو د کتونکو نقیب الله هاشمی خبري راخیستې چې وایي زموږ سیاستوال په دې کې پاتې راغلي دي چې د امریکا مرستې سمې ولګوي او په ورته وخت کې د امریکا مرستې چارواکو ته نه دي سپارل شوی چې پر لویو پروژو یې مصرف کړي وای. د لویدیځ وی بل خبرونه ایرو ایشیا ریو بیا په افغانستان کې پر روغتیايي خدماتو د بریدونو مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي طالبانو پر روغتيي کارکونکو او روغتيي مرکزونو په ټول افغانستان کې بریجونه کړی دي چې لدی عمل یو شمېر روغتيي کارکونکو مجبور شوی دي چې خپل کار پریشتي او په جنو مواردو کې روغتيي مرکزونه بند شوی دي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي د طالبانو د بریجونو له عمله ملکی خلکو ته د روغتيي خدماتو رسیدنه محدوده شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې لیکي چې له 2011 کال را په دې خوا د روان کال تر دریو لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې پر روغتیایي کارکونکو او سی مرکزونو 4 حملې شوې دي. یوناما د برمته کولو او له روغتیایي کارکونکو سره د بد چلند په لسکونو پیښو ته هم اشاره کړې ده چې د ایرو ایشیا ریو په باور شایي واقعي شمېرې تر دې ډېرې زیاتې وي.
مرنه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنیواله ده. د افغانستان په جنگونو کې د ماشومانو د تلفاتو ډیرې دوه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ماشومانو د ژغورنې د سازمان اندېښنې راپارولې. په افغانستان کې د ماشوم ژغورنې سازمان په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د تلفاتو په مخنیوي ټینګار کوي او وایي د دغو وژنو عاملین باید مجازات شي. دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې له 2015 تر 2013 کال پورې 14,000 ماشومان وژل شوی او ټپیان شوی دي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
هلته موږ اکو کوستی ده کرکټ مایوستی هلته جیټ راغلا ویشتو
تر تیرو دوو میاشتو پورې ښوونځي ته تللو او د ماشومتوب لوبې کولې. په کلن مصور د درملنې لپاره په کابل کې د سره صلیب روغتون ته راغلی دی. د اړ دی چې د ژوند پاتې سفر د یوې پرې شوې پښې له دردونو سره وکړي. خای په لوګر کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایی بمباری کې پرې شوې ده. اوس د مصور هیلی د راتلونکي لپاره بدلې شوې دي. دی وایي غواړم ډاکټر شم او د هغو کسانو درملنه وکړم چې لاسونه او پښې په جګړو کې پرې شوې دي.
دا ټوله دا راسیری واستی دوزه نه غوښته وخته دلته ورواښه و دا جوړه شو. اوس دو تا کاله جوړوي ارته شرش په باد بیا راشه.
یوسف یو بل ماشوم دی چې د بدن ټپونه اوس هم تازه دي. ستونه یې نیول شوی او غږ په سختۍ سره اورېدل کېږي. دی اته کلن دی او له خپلې کورنۍ سره له لوګر نه کابل ته راغلی. خو د یوې پښې پرې کېدل یې سخت ځوروي. ډاکټران وایي د جنگ له پراخېدو سره د ماشومانو قربانۍ هم ډېرې شوي دي. دوی وایي هر ورځ په لسګونو ټپیان دغه روغتون ته مراجعه کوي. د ځینو نړیوالو بنسټونو په وروستیو راپورونو کې افغانستان د ماشومانو لپاره یو بد هیواد ګڼل شوی دی. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د سړک د غاړې د مین د چاودنې پیښه چې د یوه ښوونځي 9 کوونکي پکې ووژل شول د دغو پیښو وروستی مورد دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور وایي
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون پر ملکی تلفاتو پتیر د ماشومانو پر تلفاتو اندیښمن دی. د جنگ پر خکیل خو تاکید کوم چې د جنگ له قواعدو سره غړونه ونه کړی. دا د بشر د حقوقو له نړیوالو کنوانسیونونو څخه څرګنده سرغړونه ده. په خوښنۍ سره چې په جنگونو کې د ماشومانو تلفات ډیر شوی دي.
د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دغو پیښو عاملین باید وپوښتل شي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې له 2015 میلادي کال نه تر 2013 کال پورې څه باندې 2500 ماشومان په جنګونو او 600 د سړک د غاړې د مینونو په چاودنو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دغه اعلامیه کې د وژل شوو او ټپي شوو شمیر ځانګړی شوی نه دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون مرکچیان پرون ونتوانیدل په دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونو زرو کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهرچیان وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان دې استعفا وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون د مرکچیانو ترمنځ په خبرو کې د روان کړکیچ د ختمېدو هڅې ناکام شوې. د صدر اعظم عمران خان یو همکار ویلی چې د حکومت او اپوزیسیون د مرکچیانو ډلې به هڅه وکړي چې د روان کړکیچ د حل لپاره مشترکات پیدا کړي. د حکومت د مرکچي ډلې مشر پرویز خټک ویلی پر ځینو موضوعاتو موافقه سوي خو پر ځینو اوس هم خنډونه سته. دوی ویلي چې د مذاکرو لړۍ به روانه ساتي او هڅه به وکړي داسې حل لاره پیدا سي چې د اپوزیسیون عزت هم پر ځای پاتې سي او حکومت هم متاثر نه سي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د افراطي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام په رهبری د ازادي د مارش په نوم دغه مظاهرې پرون هم روانې وې. دوی د صدر اعظم عمران خان لری کېدل او په پاکستان کې لسره انتخابات غواړي. اعتراض کوونکي د پاکستان له بیلابیلو برخو اسلام آباد ته تللي چې وایي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره یې کړاو پر ځان منلی دی. محمد سلیم د بلوچستان یلات ل لورالای سیمه اسلام آباد ته تللی. هغه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
دلته زموږ هر څه ل خپل طرفه زخه دی خپل ډوډۍ خپل تنظیمیان څنګه ماخام لکه موسم داش ټنڈوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نه سته. ان شاء الله موږ د قربانی د بار دلته راغلیو سې صدق قائدین حکمي هغه حکم به موږ پر کول د بار راغلیو.
د جمعیت علماء اسلام ترڅنګ په اعتراضونو کې لښ ته لږه د اپوزیسیون اته نورې ډلې هم شامل دي. اعتراض کوونکي وایي هغه انتخابات چې تیر کال په نتیجه کې عمران خان واک ته ورسید د پوځ تر نفوذ لاندې ترسره شوي دي. دوی وایي د دې لپاره چې حکومت د پاکستان د ځواکمنو جنرالانو په ولکه کې وي په ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده. د پاکستان د حکومت مرکچان وایي چې د صدر اعظم عمران خان استعفا ته سوال نه پیدا کیږي او د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه مواجه نه ده.
د خبرونو لنډیز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادار ردوي. د اعلامیې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخ ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و. د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي. د ګرجستان دفاع وزیر عراق لیګاری باشویلی ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه په لکنو ښار کې د هند په لکنو ښار کې د کابل په وخت